این خبری رادیو آزادی در برنامه بعدی اسدالله لودین میزبان شماست. خوش آمدین لودین سر.
دیر مندن اخاقل عباس. طالبان وای داسې نه بریښي چې راتلونکې اونۍ دی د سولې خبرې پیل شي، خو افغان دولت د داسې یو احتمال خبره کوي. د خبرو اصلي نیټه لا هم نه ده ټاکل شوې، خو طالبانو ورته له خپل لوري مرکچی پلاوی اعلان کړی. د بلاروس په اړه د مسکو او لویدیځ دوګونی دریز روسیا دغلته د اعتراض کوونکو ځپل ستایي، خو امریکا او اروپایي ټولنه دا کار غندي. د لومړنۍ یو ساعت خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې له دې چې د راپورونو ته راشو، پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبانو د ناټو له عمومي مشر سره پر سوله خبرې کړې دي. د امریکا په لویزیانا کې سخت طوفان تر اوسه 4 کسان وژلي، او په بلاروس کې پولیسو 40 تنه خبریالان نیولي دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکی استازي سټيفانو پونتیکورو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلی. نوموړي پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې لیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناټو د ملاتړ پر دوام له طالبانو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم پر ټویټر د دې لیدنې په اړه لیکلي چې د دغه دفتر مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي او ورسره پلاوي له ښاغلي پونتیکورو سره د افغانستان د روان وضعیت او د دوهې تړون د توافق پر عملی کېدو خبرې وکړې. دغه تړون د فبروري پر 29 د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی. په ننګرهار کې د ماین یوې چاودنې پلار او 13 کلن زوی یې وواژه. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر پرون په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا چاودنه په خوږیانو ولسوالۍ کې شوې. په اعلامیه کې راغلي چې دغه ماین د وسلوالو مخالفانو لخوا ایښودل شوی و، خو تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. تاج محمد جاهد د فراد د نوی والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان د سیمه ییز اورګانونو د خپلواکي ادارې ویاند سید شاه سقیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی جاهد د دې ادارې د وړاندیز او د ولسمشر محمد اشرف غنی په منظورۍ د فراد والی ټاکل شوی. تاج محمد جاهد د روان کال سرطان یا چنګاښت میاشت کې د بغلان د والی په توګه ټاکل شوی و. نوموړی تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم پاتې شوی. د لویزیانا چارواکو د لاورا طوفان له کبله د 4 کس د وژل کېدو خبر ورکړی. د لویزیانا والی جان بیل ادواردز ویلي چې ټول دغه کسان هغه مهال وژل شوي چې ونې پر کورونو چپه شوي. د نوموړي په خبره په وژل شوو کسانو کې یوه 14 کلن نجلۍ هم شامله ده. ادواردز وایي اندېښنه یې دا ده چې د ژغورنې چارو پر مهال نور مړي به ښایي ومومي. خدای هیله ښیي چې داسې ونه شي. د طوفانونو د ارزونې ملي اداره وایي د دې طوفان ناوړه اغېزې به ښایي دوام وکړي. دغه ادارې خبرداری ورکړی چې د لویزیانا په ځینو برخو کې سخت بادونه او سیلابونه لا دوام لري. د لویزیانا والی له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي او د سیمه ییزو چارواکو خبرداریانې او سپارښتنې عملي کړي. شاوخوا 40 تنه خبریالان هغه مهال د بلاروس پولیسو ونیول چې په پلازمینه مینس کې په ازادۍ څلور لاره کې د اعتراضونو د خبري پوښښ لپاره چمتووالی نیوه. د بلاروس د کورنیو چارو وزارت ویلي دا خبریالان چې د سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو اړوند وو، د اگست پر 28 په یو مینی باس کې د پولیسو یو مرکز ته یوړل شول څو معلومه شي چې د کار جواز لري او کنه. په نیول شوو کسانو کې د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریال اولاد زمیر گریدن او دغه راز د تاس اسوسییټډ پریس او نورو خبری رسنیو خبریالان هم شامل دي. د دغو خبریالانو تر نیول کېدو لږ وروسته سلګونه مظاهرچیانو خپل لاریونونه پیل کړل. دغه اعتراضونه د بلاروس د ولسمشرۍ انتخاباتو د نتایجو پر ضد په دې هیواد کې دوام لري. الکساندر لوکاشینکا د اگست د 9 انتخابات ګټلي. او یو قزاق فعال اتبای علیف په یو لاریون کې چې جواز نه درلود د ګډون له کبله په 10 ورځو حبس محکوم شو. دا لاریون د مدني حقونو د یو نامتو کمپاینر دولت آغادل د درناوي لپاره جوړ شوی و. دغه کمپاینر په فبروري کې د توقیف پر مهال ومړ. د علیف کورنۍ ویلي چې پولیسو دغه فعال د 4 شنبې په ورځ د اګست 26 په جنوبي ولایت قزلوردا کې ونیو، او په هماغه ورځ د یو بل ولایت د محکمې لخوا په زندان محکوم شو. زمون غاګ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 خبرونه لري. افغان دولت د سولې خبرو د احتمالي پیل خبره کوي، خو طالبان وایي دا هله امکان لري چې پاتې بندیان خلاص شي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د شرایطو پوره کېدو ته لا وخت شته.
Of course there are those conditions set by the Lower Jerga.
هغه شرایط چې لوی جرګې ایښی وو موږ پوهیږو چې ټولې د خبرو پیلې دو سره نه پوره کېږي.
بلورتا طالبانو د سولې خبرو ته د مرکچی پلاوی نمونه په ډاګه کړل. ډونالد ټرمپ د جمهور غوښتونکو د رسمي نومان په توګه بیا د سیالۍ ډګر ته راغلی. خبرونه کې په سیاسي او شخصي ژوند نظر لرو. د روسیې ولسمشر وایي د بلاروس قضیه کې بې پرې دی خو غلی نشي کېناستی.
په دې برخه کې موږ البته چې د بلاروس پر وړاندې ځانګړی مکلفیتونه لرو.
دویمه نیمایی اونیزو پرګرامونو نیمه نړۍ او کورکلی ته ځانګړې شوې هیله ده ملتیا مو وکړئ. طالبان وایي داسې نه بریښي چې د سپتمبر میاشتې په لومړیو یا راتلونکې اونۍ کې د بین الافغاني خبرې پیل شي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د پخلاینې عالي شورا پرون وویل امکان شته چې راتلونکې اونۍ خبرې پیل شي. طالبان وایي دوی خبرو ته چمتو دي، خو لوی شرط یې هماغه د پاتې زندانیانو خوشي کول دي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
که څه هم د افغانستان دولت په نږدې راتلونکي کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل خبره کوي، خو د طالبانو د مرکزي پلاوي مشر شیر محمد عباس تانکسي تیر ماښام رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې د سپتمبر په لومړیو کې له افغان چارواکو سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي پلان شوي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ډلې له وړاندې ویلي وو چې دوی به هغه مهال خبرې پیلوي چې پاتې ټول بندیان یې د حکومت له لوري خوشي سي. شاهین زیاتوي چې دا خبرې د طالبانو لخوا نه بلکې د حکومت لخوا ځنډنې کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنځمې پرځ په کابل کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل شي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل پر وړاندې ډېری خنډونه لري سوي دي او د حل لارې د موندلو لپاره هڅې روانې دي. محمد حنیف اتمر په یو بحث کې چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب جوړ شوی وو او په ژوندۍ بڼه د دغه انسټیټیوټ پر ټویټر خپرېده، د سولې خبرو پیل او پاتې زندانیانو ته په اشاره وویل.
Of course there are those conditions set by the lawyer Jerga. We do understand that not all of them will be met by the
هغه شرایط چې لوی جرګې ایښی وو موږ پوهیږو چې ټولې د خبرو په پیلېدو سره نه پوره کېږي، خو موږ هوډ لرو چې هغه شرایط د خبرو په ترڅ کې پوره سي. یو اساسي موضوع دا ده چې د طالبانو د وروستۍ ډلې په خوشي کېدو سره د راتلونکي اونۍ تر پایه به د خوشي سوي طالبان شمیر 15,600 ته ورسیږي. طالبان باید د جګړو ډګر ته د دغو طالبانو د بیا نه ورتلو په اړه د خپلو ژمنو درناوی وکړي. دا یو لوی شمیر دی او خطرناک کسان دي.
د افغانستان مشورتي لوی جرګې 13 میاشت په 15 مادي پریکړه لیک کې د طالبانو د 400 بندیانو پر خوشي کېدو موافقه وکړه. تر هغه وروسته د افغانستان ولسمشر د یادو بندیانو د خوشي کېدو حکم لاسلیک کړ، خو اتیا تنه طالب بندیان خوشي او 300 نورې په زندان کې پاتې شول. یو شمیر لویدیځو هیوادونو لکه فرانسې د دغو بندیانو له خوشي کېدو سره مخالفت وکړ. فرانسې د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل هغه طالب بندیان خوشي نه کړي چې د پاریس په خبره د فرانسوي وګړو په وژلو کې لاس لري. شغلی اتمر په پرونیو خبرو کې د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو ویل چې د افغانستان یو شمیر نړیوال متحدین د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري او په عین وخت کې د په وینا هغه هیوادونه د سولې بیا او اهمیت هم درکولای شي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د ټلیفوني خبرو یو ورځ وروسته ویل چې د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل شي.
و موردل چې طالبان لا هم ټینګار کوي چې د سولې د خبرو شرط د پات ادریس وشلو زندانیانو خوشی کول دي. خو بل لورته همدې ډلې خپل مرکچی پلاوی اعلان کړی. دغه پلاوی مشر شیر محمد عباس تانگزای وایي دا ټیم به د سولې اړوند مسایلو پوره صلاحیت ولري. بل ورته د افغانستان د حکومت مذاکراتي پلاوی وایي چې له وړاندې بشپړ چمتووالی دوی نیولی او دوی وایي چې طالبان د سولې خبرو ته رامخته شي. په دې اړه پام کړئ د فیروزه عزیزی راپورته.
طالبانو د بین الافغانی مذاکراتو لپاره د خپل نوي ټاکل شوي پلاوی نمونه مشخص کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانگزای چې د دغه پلاوی مشري کوي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ټیم 15 سلنه د رهبری شورا غړي دي. خو پوښتنه دا ده چې د پلاوی غړي څوک دي؟ خغلستان سیاسي راډیو ته وویل
محترم شیخ صاحب عبدالحکیم، محترم مولوی صاحب عبدالکبیر، محترم مولوی صاحب نور محمد ثاقب، محترم محمد زاهد احمد زای، محترم مولا شیرین اخوند، محترم مولا عبدالعطیف منصور، محترم قاری دین محمد، محترم مولا عبدالسلام حنیفی، محترم عبدالمنان عمری، محترم شیخ محمد قاسم ترکمن، محترم محمد فاضل مظلوم، محترم نورالله نوری، محترم عبدالحق وسیق، محترم متی الحق خالص، محترم انس حقانی، محترم محمد نبی عمری، محترم محمد سهیل شاهین، محترم خیرالله خیرخوا، محترم مولوی شهاب الدین دلاور، محترم فرید الله صاحب. دغه آزاد ټیم دی.
خغلستان اگزی وای د هغه کسان دي چې په بین الافغانی خبرو کې بعد د طالبانو استازي توپ کوي. عباس تانگزی د قطر او دغه راس د یو شمېر نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې قطر ته د دغه کسانو د رسول په برخه کې مرسته وکړي. نوموړي وویل دا با صلاحیت ټیم دی چې په خپلواکه توګه به د سولې اړوند مسایل مخته وړي. ستانکسي لکهلو اړخونو هم غوښتنه وکړه چې د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. که څه هم ښاغلی ستانکسي خنډونه مشخص نه کړل، خو ظاهرا اشاره د طالبانو پاتې 300 بندیانو ته چې تر دې دمه افغان حکومت نه دي خوشي کړي. شیر محمد عباس ستانکسي تیر ورځ مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې افغان مذاکراتي ټیم د خبرو اترو لپاره چمتو وسی. خو د افغان مذاکراتي ټیم یو غړي عبدالحفیظ منصور وایي چې دوی لوړان دي د دغه مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. نو موري د طالبانو د دغه نوي ټاکل شوی پلاوی په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
کورای کې تحریک طالبانو میکنه
هغه کارونه چې د طالبانو تحریک کوي هغوی پورې اړه لري چې څه کوي، څو کسان ټاکي. د دولت لوري ته اقدامات معلوم دي. موږ مرکش پلاوی لرو. په دې برخه کې د دولت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لازمه همغږي سوې ده. موږ له دې اړخه له وړاندې کار پیل کړی او زموږ کاري چارچوب روښانه او اعلان شوی.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه اسلام آباد ته سفر وکړ. ځینې سیاسي کارپوهان بیا د طالبانو د نوي هیئت ټاکل کېدل د دغې ډلې د سیاسي دفتر پلاوی اسلام آباد ته سفر پورې تړلی بولي. له دې ډلې په واشنگټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپوه یاسر احمد زای وایي دا ډله طالبانو جوړه کړې، خو د خبرو اجنډا به یې د پاکستان له لوري وي.
داسې یو اساس وخت کې د یو نوي هیئت جوړول دا په دې معنا دي چې دا به نوي او تازه اجنډاګانې چې د پاکستان له خوا دوباره پرې فکر شوی او دوی په دغه راست دي چې آیا دغه خبرې اترې که بیا یو مرحلې ته بالاخره ورسېږي. نو دوی د یو الټرناتیو په شکل یو بېله ډله یو بېله کوټه چې د اقل هغه منافع چې پاکستان یې په لټه کې دی او غواړي د افغانستان د سولې خبرو اترو څخه یې ترلاسه.
خو پاکستان په ظاهره د افغان سولې د بهیر ملاتړ کړی. تازه دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړې ترڅو د سولې اړوند خبرې ورسره وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله د عمران خان بلنه منلې او تر بین الافغاني مذاکراتو وروسته به پاکستان ته سفر وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وړاندې په خبرونه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي او سیاسي ژوند ته کتنه کوو چې اوس دویم ځلی د واک د سیالۍ ډګر ته راغلی. خو اوس ترې مخکې د افغانستان اړوند یو بل راپور راخلو. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د قانونو او پټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیره او اتلس نور مرستیالان سلاکاران او ځینې کارکوونکي د اداري فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې پر دغو کسانو د فساد ترڅنګ د هرات د غوریانو د مالګې کان د غیر قانوني کیندنې تور هم پورې دی. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپورته.
لوی څارنوالۍ ته د افغان لوړپوړو چارواکو د پیژندنې د لړۍ دوام. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د کانونو پیټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر ورسره معینان مشاورین او یو شمېر نور کارکوونکي د اداري فساد او د کانونو د غیر قانوني کیندنو په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د دې ادارې وایان جمشید رسولي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیژندل شویو کسانو دوسیه لوی څارنوالۍ ته رسېدلې او پلټنې هم په اړه پیل شوي دي.
سرپرست اسبق وزارت معدن پیټرولیم
د قانون پیټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیره مالی اداري معین د وزیر د دفتر رئیس څلور مشاورین د دې وزارت او یو شمیر نور کارکونکو په هرات ولایت کې د غوریانو د مالګې کان د غیر قانوني کیندنې او اداري فساد په تړاو تورن شوي وو او لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي. دغه قضیه هم تر څېړنې لاندې ده.
ښاغلی جمشید دې قضیې د هر اړخیزې څېړلو ډاډ ورکوي. تېره ورځ د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت د یو مکتوب په وسیله د دې وزارت پخوانی سرپرست وزیر نرګس نهان او ورسره یو شمېر نور همکاران یې د هرات د غوریانو د مالګې کان د غیر قانوني کیندنې او اداري فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړه. د افغانستان د قانون او پیټرولیم په وزارت کې به سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې پیژندل شوی کسانو له وظیفوي صلاحیتونو هم ناوړه ګټه پورته کړې و. هاخوا بیا د قانون او پیټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر نرګس نهان که څه هم د زیاتو هڅو وروسته له ازادي راډیو سره خبرو ته حاضر نه شوه، خو پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې لیږل شوي اسناد لوی څارنوالۍ ته سم نه دي. نوموړي لیکلي د دې پېښې د لا وضاحت لپاره لوی څارنوالۍ سره پوره همکاري ته ژمنه ده. خو پوښتنه دا ده چې په دې حساسو شرایطو کې د افغان لوړپوړو چارواکو پیژندل لوی څارنوالۍ ته څه معنا لري. د افغانستان د روڼتیا څار سازمان څېړونکی وایان ناصر تیموري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د حکومت وروستي اقدامات د فساد سره د مبارزې لپاره نمایشي بڼه لري. د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې بې پرې نه دي. په دې برخه کې یو مستقل بنسټ نه دی رامنځته شوی ترڅو له فساد سره په مبارزه کې د سیاسي نفوذ مخه ونیسي. موږ فکر کوو چې حکومت دغه اقدامات د یو شمېر نړیوالو کنفرانسونو لپاره کوي ترڅو خپل جدیت وښيي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د جمهوري ریاست د پلټنې ادارې د کورونا وایرس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخ فساد د موجودیت له امله د افغان حکومت څلور څلوېښت پخواني اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته د پلټنو په هدف معرفي کړي دي. د دې ادارې چارواکو ویلي چې دغه لړۍ روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به نور کسان هم لوی څارنوالۍ ته د پلټنې لپاره معرفي کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
دوستانو، دویما نیمایی کور کلی پروگرام تا ځانګړی شوی او دغه راز د خځو په اړه پروگرام تا په دې هیله چې را سره پات شي اوس ورځو نړیوالو موضوعاتو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دویم ځلې واک لپاره د ټاکنیز سیالۍ ډګر ته راغلی. دای د نومبر په دریمه له خپل ډیموکرات سیال جو بایدن سره ټاکنو کې ګډون کوي. په دغه راپور کې د نوموړي شخصي او سیاسي ژوند ته کتنه شوې.
From this day forward,
لدی ورځی ورسته به یو نوې لیدلوري زموږ پر زمکه حکومت کوي. لدی ورځی ورسته به یوازې امریکا لومړی وي. امریکا به لومړی وي.
Only America first. America first.
د 2018 کال په جنوري میاشت کې په دغه پرانستون کې وینا سره ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. دا یو سوداګر او تلویزیونی ستوری و چې هیڅ کله یې سیاسي دفتر کې د کار تجربه نه لرله. ټرمپ دغه تر ټولو لوړه څوکۍ په دې شعار سره وګټله: امریکا یو ځل بیا ستره کړئ. هغه ژمنه وکړه چې له جرمونو سره به مبارزه کوي، تجارتي تړونونه به بیا ارزوي، ناقانونه کډوالۍ به محدودوي او محافظه کاره قاضیان به په دندو ګماري. نوموړی اوس دویم ځلی واک لپاره د سیالۍ ډګر ته راغلی، داسې حال کې چې مینوال او ملاتړ یې تر شا کلک ولاړ دي.
موږ یو ځل دا کار کړی، اوس به یو ځل بیا وکړو. دا مهال موږ غواړو چې دا کار پای ته ورسوو.
ترامپ ډیر خلک هغه مهال حق حیران کړل چې دای 2014 کال کې د جمهوری پالو له خپل منځیو ټاکنو بریالی راووت او نوماند شو. د ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال څو ښځو پر ښاغلي ترامپ تور پورې کړ چې د تیرو لسیزو پر مهال یې دوی په جنسي ډول ځورولي. ترامپ دا تورونه رد کړل. له دې سره د 2014 کال نومبر کې ډونالډ ترامپ ولسمشریزې ټاکنې وګټلې، د ټاکنیز کالج رای خپل کړې، سره له دې چې عمومي رایې خپل سیالې هیلری کلنټن ته وبایللې.
نظر پوښتنې ټولې غلطې وې. دا یو حیرانوونکی کار دی چې زما خوښېږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې هیواد اړتیا ورته لري. موږ ډونالډ ته ډېر خوشحاله یو. زه هیله من یم چې دی موږ ته یوه ښه دنده ترسره کړي.
کله چې ترامپ سپینې ماڼۍ ته ولاړ، نو د هغو ژمنو عملي کولو ته یې مخه کړه چې د کمپاین پر مهال د امریکا د ګټو د لومړیتوب لپاره کړې وې. هغه له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو امر وکړ او متحده ایالاتونو ته یې د وو هیوادونو په اوسیدونکو چې اکثره مسلمانان وو د ورتګ جدي بندیزونه ولګول. په 2018 کال کې ترامپ اعلان وکړ چې متحده ایالات د پاریس له تړون نه وځي، چې هدف یې له اقلیمي بدلون سره مبارزه ده. نوموړی دغه راز په یو اړخیز ډول د ایران د 2015 کال له اټومي تړون نه هم ووت. دغه تړون د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ په دې هدف لاسلیک شوی و چې ایران به اټومي پروګرام محدودوي او بدل کې به یې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرمیږي.
د ایران هوکړه تر ټولو یوه بده او ډیره یو اړخیزه معامله وه چې متحده ایالاتونه پکې ښکیل شول.
ترامپ خپل هغه نیت هم څرګند کړ چې له روسیې سره به اړیکې پیاوړې کوي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه وکړه. نوموړی بیا د چین کلک منتقد پاتې شو، له چین نه یې پر وارداتو تعرفه لوړه کړه او سوداګریزه جګړه یې ورسره پیل کړه.
لمون نه پتیرو 15 دیشو کلونو کې هیڅ چاله لګښت نه دی اخیستل لکه چین.
په 2019 کال کې هغه مهال چې منځنی ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ماتې خبر خپور شو، ترامپ د سوریه له شمال نه د خپل ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، سره له دې چې ادعا وشوه چې امریکا سوریه کې خپل کوردی متحدان یوازې پرېږدي.
نور کسان د سوریه او ترکیه پر پوله ګزمه کولای شي، هغوی پرېږدي. هغوی له زرو کلونو راهیسې جګړه کوي، هغوی پرېږدي چې پر پوله خپل کار وکړي. موږ نه غواړو چې دا کار ترسره کړو، موږ غواړو خپل ځواکونه هیواد ته راستان کړو.
د ترامپ تر ولسمشرۍ لاندې اداره له څېړنو سره مخامخ شوه. څېړنه د هغو تورونو په اړه وه چې ویل کېدل د روسیې دولت د امریکا د 2014 کال ټاکنو کې لاسوهنه کړې. تورونو کې دا ویل شوي وو چې روسیې د ترامپ له کمپاین سره همکاري کړې ده. هغه مهال یو حقیقت موندونکي پلاوی وویل چې په دې اړه ډېر لږ شواهد موجود دي چې د ترامپ له کمپاین سره دې د روسیې اړیکې ثابت شي. د دغه پلاوی په راپور کې وویل شول که څېړنې هم وشي، نهایي پایله به یې معلومه نه شي. خو د څېړنو په اړه د ډونالډ ترامپ ځینې ملګري محکوم وپیژندل شول. د 2019 کال په ډسمبر کې د امریکا استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې واک لري ډونالډ ترامپ استیضاع کړ. دوی ویل چې ډونالډ ترامپ له خپل واک ناوړه ګټه اخیستې او د کانګرس د کار مخه یې نیولې. پر ډونالډ ترامپ دا تور پورې و چې پر اوکراین فشار راوړی چې د پخوانی مرستیال ولسمشر او سیاسي سیال جو بایدن د زوی په اړه څېړنه وکړي. د امریکا سنا چې جمهوری غوښتونکي پکې واکمن دي، ترامپ ته له دواړو تورونو براءت ورکړ. ترامپ هم د خپل استیضاع پریکړه رد کړې وه او هغه یې ناحقه د تورنولو هڅه بللې وه.
څه چې اوس روان دي دا د امریکایانو د سیاست په تاریخ کې تر ټولو غټ چل او تیرېستنه ده.
په کانګرس کې بعد د ترامپ ځینو مخالفانو ویل د نوموړي له کارونو داسې بریښي چې باید له واکه لرې شوی وای. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي وویل
څه چې د استیزا پر مهال ولیدل سول او څه چې نور خلک د ټرمپ د ولسمشرۍ په اړه وایي، ټرمپ له اخلاقي او فکري پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
د وخت په لومړۍ دوره کې ټرمپ بیا بیا پر خبریالانو لفظي بریدونه کړي دي، ځکه چې د هغه پر ادارې انتقادي مسایل خپروي.
څو ورځې مخکې ما جعلي خبر د خلکو دښمن وباله. اوس هم وایم چې دا ډول خبرونه د خلکو دښمنان دي، ځکه دا خبرونه هیڅ سرچینه نه لري. دوی فقط هغه مسایل راپورته کوي چې بیخي نه وي.
ټرمپ وایي د کرونا ویروس د کنټرول لپاره یې تر اټکل پورته هڅه کړې ده، خو منتقدین بیا د کړکیچ په ناسم مدیریت تورنوي. پر دې سربیره سږ اوړی امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تورپوستي وژل کېدو د توکم پالنې ضد مظاهرې وپارولې چې ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي واوښتې. ټرمپ د مظاهرو د کنټرول لپاره د فدرال پولیسو د لیږلو پریکړه وکړه، خو ټاکنیز سیال یې پرې نیوکه وکړه. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایډن وویل،
ټرمپ په دې کار سره غواړي چې ویش او ګډوډي رامنځته کړي، ځکه دا له قانون او نظم سره مطابقت نه لري او د ده په ټکو دا د یو ناکام کمپاین د بیا احیا ستراتیژي ده.
ټاکنو ته په نږدې کېدو ځینې امریکایان هڅه کوي چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د پوستې له لارې رایه ورکړي. پخوا هم دا ډول رایه ورکونه په ډیرو ایالتونو کې تجربه شوې ده. ټرمپ که څه هم د پوستې یا لیک له لارې د رایه ورکونې ملاتړ کوي، خو نه په پراخه توګه، ځکه د ادعا کړې چې له دې لارې پراخه رایه اچونه به لویې درغلۍ ته لاره هواره کړي. ټرمپ په یو ټویټ کې د پوښتنې په ډول وړاندیز کړی چې د درغلۍ د مخنیوي لپاره د ټاکنې وځنډېږي، که څه هم نوموړی د ټاکنو د ځنډولو واک نه لري.
په لیکونو یا پوستو کې سراسري رایه ورکونه به زموږ هېواد ته یو لوی شرم وي. زه فکر نه کوم چې پوستخانې دې داسې یو کار ته چمتووالی ولري.
په همدې حال کې ټرمپ او جمهوري غوښتونکو خپله ملي کنګره پیل کړې، هغه کنګره چې د کرونا ویروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي. دا کنګره د اگست له 23 تر 28 پورې درې ورځې وخت نیسي. تر کنګرې وروسته د امریکا ټاکنو ته لاس اونۍ پاتې کیږي. دا ټاکنې له ستونزو د ډک کال کې لوی کار ګڼل کیږي. اوریدونکو د دغه راپور ویډیویي بڼه زموږ په ویبپاڼه کې شته، هلته د دې تر څنګ نورې په زړه پورې ویډیوګانې هم موندلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلاروس کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت ځواب ستایلی. وروسته له دې چې مسکو اعلان وکړ چې د بلاروس د واکمن رژیم د پیاوړتیا لپاره چمتووالی نیسي، ښاغلي پوتین دا وکړه چې دی د دغه بحران کې تر ډیره بې طرفه پاتې دی. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د روسیې ولسمشر ویلي که څه هم هېواد یې د بلاروس د بحرانونو په هواري کې تر امریکا او اروپایي ټولنې ډېر بې طرفه پاتې سوی دی، خو وایي په هغه هېواد کې د روانو حالاتو په اړه بې تفاوته نه سي پاتېدلی. ولادیمیر پوتین د روسیې له دولتي ټلویزیوني چینل روسیا 24 سره په یوې مرکې کې چې د اګست پر 28 خپره سوه دا خبرې وکړې. هغه ویلي دواړه هېوادونه قومي او ژبني اړیکې او له یو بل سره اقتصادي همکاري لري. ولسمشر پوتین دغه راز د بلاروس پر چارواکو او هم مخالفینو یې ږغ وکړ چې د روان وضعیت د کرارولو لپاره یوه ډیپلوماتیکه لاره ومومي. سره له دې چې په بلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد د اعتراض کوونکو پر وړاندې د حکومت چلند نړیوالو غندلی دی، خو د روسیې ولسمشر ویلي چې د بلاروس د قانون پلي کوونکو ادارو د معترضینو پر وړاندې سم متقابل چلند کړی دی. ښاغلی پوتین له بلاروس سره هر ډول مرسته د خپل هیواد مکلفیت بولي.
په دې برخه کې موږ البته چې د بلاروس پر وړاندې ځانګړی مکلفیتونه لرو، او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د دې پوښتنې په اړه چې وایي موږ به د التیا په صورت کې هغه ته لازمه مرسته وکړو، که څنګه ما وویل چې روسیه به خپل ټول مکلفیتونه بشپړ کړي.
په بلاروس کې د اعتراضونو تر پیل لږ وروسته روسیې د ټولنیز امنیت سازمان د تړون د موادو له مخې ولسمشر لوکاشینکا ته د پوځي مرستې وړاندیز کړی و، خو کرملن وروسته له دې ژمنې پر شا سو. روسیه په لومړي سر کې ویلي وو چې ځواکونه یې په بیلاروس کې د معترضینو لخوا د هر ډول خطر رامنځته کولو په صورت کې چمتو دي چې په هغه هیواد کې ځای پر ځای سي. خو پوتین په وروستۍ مرکې کې ویلي چې ځواکونه به یې تر هغو ونه کارول سي چې په بیلاروس کې وضعیت له کنټرول نه وي وتلی، او د ده په خبره توندلارې عناصر تر سرو کرښو نه وي اوښتي. د روسیې او بیلاروس ولسمشرانو تر اوسه څو ځلې پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د اګست پر 9 د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخاباتو نتایجو تر اعلان وروسته چې الکساندر لوکاشینکا پکښې د شپږم وار لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل سو، مخالفینو یې انتخابات له درغلیو ډکو بلل او په ټول هیواد کې پراخ اعتراضونه پیل کړل.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
اتنی می بجې شوې په مخړی لاندو خبرونه ته. افغانستان کې د ناتو لوړپوړي ملکی استازي سټیفانو پونتیکورو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلې. نوموړي پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې لیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام له طالبانو سره خبرې کړي. طالبانو هم د دغې لیدکتو خبر تایید کړی. په ننګرهار کې د ماین یوې چاودنې پلار او 13 کلن زوی یې ووژل. د ننګرهار چارواکي وایي چې دغه چاودنه پرون په خوږیاڼو ولسوالۍ کې وشوه. تاج محمد جاهد د فراد د نوی والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي ادارې پرون دغه خبر ورکړ. ښاغلی جاهد له دې وړاندې د بغلان والی وو او ترې وړاندې د کورنۍ چارو وزیر هم پاتې شوی. د امریکا د لویزیانا چارواکو د لاورا طوفان له کبله د څلورم کس د وژل کېدو خبر ورکړی. د لویزیانا ایالت والی جان بل ادواردز ویلي چې ټول دغه کسان هغه مهال وژل شوي چې ونې یې پر کورونو چپه شوي دي. شاوخوا شل تنه خبریالان هغه مهال د بیلاروس پولیسو ونیول چې په پلازمینه منسک کې په ازادۍ څلور لارې کې د اعتراض کوونکو د خبري پوښښ لپاره چمتووالی نیو. او یو قزاق فعال اتبای علیف په یو لاریون کې چې جواز نه درلود د ګډون له کبله په 10 ورځو حبس محکوم شو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري او اوس هم ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغان له هلمند لیکلي. اسمت الله افغان یار وای نور په بین الافغاني خبرو کې ځان راوستل پر افغان مظلوم ولس ښکارا ظلم دی. قاری محمد نبی مینوال له هلمند لیکلي وای د نادلي ولسوالۍ څخه مسج درلیږم. ولسمشر د هلمند ولس لپاره د کجکي د برېښنا بند سمولو وعده کړي خو تر اوسه پورې مشکلات په خپل ځای دي. مومند له ګوشتین لیکلي وای طالبان د پاکستان فوج کسان دي او حکومت باید د خپل د طالبانو له بادار سره خبري وکړي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلي وای کده سولې په خبرو کې امریکا، ایران او پاکستان لاسوهنه ونه کړي نو ژر به یو نتیجه ورکړي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي وای حکومت په دې وروستیو کې د فساد په وړاندې مبارزه روانه کړي خو د پټکو دا مبارزه کافي نه ده. عبدالواحد دایی لیکلي له خوست څخه وای په خوست کې په مالونو بار گاډي د تیرو دریو اونیو راهیسې د زیات ګمرک له امله ولاړ پاتې دي. حکومت دې دغه فاسد چارواکي د قانون منګولو ته وسپاري. نقیب الله تسکین لیکلي وای په هلمند کې ناامنۍ ډېرې شوې دي او حکومتي چارواکي په لویو لارو کې بې ځایه مالیه اخلي او خلک ډېر په تکلیف دي ورسره. بل اوریدونکي سردار محمد هم لیکلي وای طالبان که چیرې افغانان دي یا مسلمانان دي نو د افغانانو سره د سوله وکړي. بل اوریدونکي محمد قاسم زواک لیکلي وای پاکستان تل دوه مخې سیاست چلوي. هر وخت چې د سولې خبرې نږدې شي پاکستان د سولې خبرې زندوي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 نوي او په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خپرونې لري. زموږ ویبپاڼې ته هم سر ورښکاره کولی شئ. د ویبپاڼې ادرس مو دی ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ کام سلاش فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو مو د فیسبوک پته ده. دغه راز یوټیوب هم لرو. تاسو که دغو پاڼو ته سر ورښکاره کوئ هلته تازه راپورونه خبرونه او ویډیوګان شته په دې هله چې د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ. په ټویټر کې هم ازادي راډیو موندلی شئ. اوس له دې سره د دغه خبري خبرونې خبري مسایل رانغاړو. ورځو اونیزو پروګرامونو ته نیمه نړۍ او کور کلی.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمې نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. د دې اونۍ خبرونې موضوع مو د خسرګنۍ د چلند اغیزې د انګور په ژوند دي. ځینې خسرګنۍ له خپل انګور سره سم چلند نه کوي او د کورنۍ د غړي په توګه ورته نه ګوري، بلکې فکر کوي چې دا د دې کور وینځه ده. دا چې د خسرګنۍ او انګور ترمنځ سالمې اړیکې او چلند څومره مهم او اړین دي.
لازمه ده چې خواخي خسر لورونه او په څنګ کې سره انګرین دي ډېره خراب یا ولري. خسر او خواخي لکه څنګه چې خپل لور ته ګوري او کوم هیله چې لور ته لري انګور ته باید هم ولري.
که چیرته سم چلن وشي ګټه څه دي او که سم چلن ونه شي نو کومې بدې پایلې لري.
د خسر په کورنۍ کې سم سلوک وشي زه فکر کوم یو ښه راتلونکی به ولري.
دا او دې ته ورته ټولو پښتنو ځوابونه به په همدې خبرونه کې واوري چې وږمې جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای تاسو وړاندې کوم. خو اوس به راپور د وږمې جبرخیل څخه واورو.
کورنۍ د یوې سالمې ټولنې بنسټ دی. هر انسان که هغه ښځه وي او یا هم سړی د خپل ژوند په دوران کې یو لړ ستونزې لري او له ځینو پیښو سره مخامخېږي چې دا پیښې اعصاب نارامه کوي او ستړي کوي. خو کله چې د کورنۍ چاپېریال ته ننوځي نو دغه امن او امانه چاپېریال یې ستړیا له منځه وړي. خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ داخلي نظم ته هیڅ پاملرنه نه کوي، چې تر ډیره یې د کورنۍ داخلي دا نظم لنګور سره په بد چلند له منځه وړي وي او هڅه کوي چې په همغه لومړیو کې یې باید انګور د دوی په څیر وسي، د دوی په شان ناسته ولاړه وکړي او د دوی په څیر لباس واغوندي. که څه هم ځینې کورنۍ بیا په دې پوهیږي چې انګور یې د دوی په کور کې میلمنه ده او په لومړیو کې یې د میلمنه توب خیال په پام کې نیسي. لیمه چې د خپلې خسرګنۍ له چلنده راضي نه ده او کور یې ورته لکه تنور سور کړی وو، د خپل تیر ژوند په اړه داسې وایي:
زه وړکی وم، واده سم، په یو کورنۍ کې زه لاړم چې هغه کورنۍ ماته جوړ سوی نه و. ډېر مشکل و چې هغه خلک زمونږ د ښار خلک وو، هغه د اطراف خلک وو. لکه دغه هغه د هغوی په کور کې حیوانات هم شتون درلوده. هغوی سره ما په هر حالت کې خپل وخت تیر کړو، چې څرنګه هغوی د هغوی خوښه وه په د هغوی په خوښه ما همغسې کارونه کوله. خو بیا مې دا خوښې زه لکه زه خپل لکه اولاد نه ګڼلم، خپل په اولادونو کې او په ما کې ډېر فرق کوله. خو ډېر راباندې ظلمونه هم وکړه، لکه د خوړلو، د څکلو، د پوشاک، د خوراک، د هیڅ اختیار ماته نه راکوله. په هغې کې زما بچیانو سو. بیا یې بله ورځ دومره خدمت مې وکړ، بله ورځ د کور نه په یو جوړه کالي د کور نه یې وویستلم سره د خپل د زوی، چې څه زما وو لکه طلا او ګانار سره رانه واخیسته، زیورات یې رانه واخیسته، هر څه د کور نه وشړلم لوس.
ګډ ژوند د روحي سکون، سوکالتیا او آرامښت وسیله ده او د یوې نږدې غمخوري پیدا کول د انسان لپاره د ژوند په اوږدو کې ډیر اړین دی. خو ډیر کله بیا د همدې نږدې غمخوري په خفګان